میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دورسنۍ غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به خپل ملکی حضور ته په افغانستان کې دوام ورکوي. تا هم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو سند یا موافقه د افغان حکومت لخوا تر اوسه نه ده تصویب شوې. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار وای اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوې ماموریت پیل کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتی ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیزوای اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان پخوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاحکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی وویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دې تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربند په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکي دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
regardless of the outcome of the Iran talks.
The Iran par atomi lanje de khabaro pailo ta lakato prata mush pa Iran ke de bashari haqono mulatar ta dawam barkaw ke de atomi muwafiqe pa natija ke bandizuna lirishwal de bashari haqono bandizuna ba pakhpal hal pativi.
Human rights related sanctions will remain in place.
د همدار از ویل واشنگتن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدلی. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیراولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلي ورک وویل روسیه د منس واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینیا ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2013 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او ټول لوی خارونه کې په واضح ډول اورېدلای شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنې غونډې په پای کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به ملکي حضور ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ګډون کړی و او پر طالبانو بیا غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
از یک تاریخ دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال بشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري تر اوسه نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د هموري شې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هواد د هوایي چلن مستقل اداره دي د اروپي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د هوایي شرکتونو او د هوایي چلن کارپوهان وایي دا ښه اقدام ده.
دا افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو دا لاره هواره کړو د وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم د لسورزنی نندرتون پړه په همدې خبرونه کې ریپورت اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله او زر غګونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې تایید کړه چې په افغانستان کې د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دغلته دوام ورکړي. د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر په 1 پای ته ورسېد او د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونه روزي او سلامشورې ورکوي. د ناټو په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او د ناټو پر روان ماموریت هم غور بحث وشو. اسمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ وکوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید
وکاوه.
افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسید یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی. د ناتو سرمشیر دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د می د میاشتې د پریکړې د یادونې ترڅنګ چې ویلي وو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپای ته رسیدو وروسته به د افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي وویل موږ د دې لپاره چې د افغانستان امنیتي ادارې لا پیاوړي کړو د ملکي حضور په اړه د خپلې ژمنې بیا پخلی کوو.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې په افغانستان کې د اوسني په ماموریت لپای ته رسیدو وروسته به خپل ملکي حضور ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب وویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنې وې. معصوم ستانکزي پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. عصمت ساروان پړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناتو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنگي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناتو له سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل ویویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راديو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د روانو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان په شمال کې د یو والی او د غراز د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ د اتحاد په اړه مقاله خپره کړې ده. اجمل اندې جزئیات وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمیت له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم په همدې دنده پاتې دی د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره یې خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او عطا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونه په وینا د سوریې او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استعمالولو پر ښوونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو له ویرې له خپل هیواد څخه کړي تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلن له کبله د هیواد پرې خودو تاړ کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې وو او څلېرېشت تنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر ولس کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان وو چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه د اوښتلو لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناکه لاره ووهي او د دوی د سفر بله ستونزمنه لاره په وړو کښتیو کې تیریدل بلل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د سر دې ډلې له ایران څخه غوښتي چې افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونې مخه ونیسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوډ چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې لانه د تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه ده تصویب شوې. شاغلی چودري چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبري کولې تایید کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوې خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومي به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وغږیږي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومي به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني خاص پیغام د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسي جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاوه چې دا برید د بلال په نوم د ISI و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدراعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلند مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وایستل شي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان هوایي شرکتونو د الوتکو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلند مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال معروف سکندري د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایي شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له مستقلې ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او هیله ده چې د افغانستان د هوایي چلند مستقل اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي، خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې لامل چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند ادارې پورې تړلي او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د سارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقلې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. په کابل کې د قران پاک د پسرلی په نوم لسرزنې نندرتون پرانستل شو چې عامو خلکو ته پکې د قرات اوریدلو مطالعې او زده کړو زمينه برابرېږي. د نندرتون جوړونکي وایي د دې لارې خلک اسلامي ورورولې ترابولي او هیله لري چې خلک د روشي له معنوياتو خو استفاده وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران هم د نندرتون تورغلې او په اړه ریپورت لري.
د روژې د مبارکې میاشتې د نورو فضیلتونو ترڅنګ یو اړخ دا هم دی چې په دې میاشت کې تر ډېره مسلمانان سره راټولېږي، په ګډه د تراویح لمونځ کوي، د قرآن قرات کوي او په ځینو ځایونو کې ګډ روژه ماتي. په کابل کې د روژې په مبارکه میاشت کې سکل یو ځل بیا داسې نندارتون پرانستل شو چې تر ډېره عام خلک په ډله ییزه توګه ترې لیدنه کوي، د قرآن پاک رنګارنګ نسخې ګوري، تلاوت یې کوي، د اسلام په احکامو بحث کېږي او لیدونکو ته د خوښې وړ کتابونه په لاس ورځي. د قرآن پاک د پسرلي په نامه د نندرتون جوړونکي عباس حسن زاده د پنځم به پورس د یاد نندرتون د نور اړخونو پاړه زدي رادیو ته وویل.
په فضایی که در اینجا ایجاد کردیم ما افراطیت را تعریف کردیم.
هغه فضا چې دلته ایجاد شوی مونږ افراطیت هم پکې تعریف کړای. په همدې ډول دلته د اسلامي ورورولۍ موضوع د قران مجید له نظره مطرح کیږي. په همدې توګه د روژې میاشتې معنوي فضلتونه بیانېږي او د قران آیتونه تلاوتېږي چې کورنیو ته ځانګړی معنوي اغیز ورکوي. نوموړی وایي د اطلاعاتو کلتور وزارت او د ایران سفارت د فرنګي اتشې په مرسته هر کال ورته داسې نندارتونونه جوړوي چې په زرګونو خلک ترې د روژې په مبارکو ورځو کې ګټه پورته کوي. د نندارتون جوړونکي وایي عام خلک کولی شي چې تر لسو ورځو پورې دغه نندارتون ته ورشي. د کابل ښار څو اوسیدونکو چې له دې ځای څخه یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل په داسې مجلسونو کې د قرآن له عظمته خبرېږي، په لاس لیکلې نسخې ګوري او په نندارتون کې د ایښودل شوو کتابونو مطالعه کوي. د دې نندارتون څخه لیدنه انسان د قرآن عظمت او پوهاوي ته متوجه کوي. په داسې مبارکه میاشت کې باید مسلمانان راشي، د قرآن څخه ډیر ځان خبر کړي، مطالعه وکړي او هیله لرم چې داسې نندارتون نه ډیر شي. د عزت الله ذاکر زاده په نوم بل کس وایي هر کال د قرآن د پسرلي له نندارتونه لیدنه کوي او د کور لپاره د مطالعې وړ کتابونه له همدې ځایه اخلي. هر کال دلته د نندارتون لپاره راځم، دا ډیر ښه کار دی. موږ دلته کتابونه اخلو او د ضرورت وړ نور موضوعګانو څخه خبرېږو او د فرهنګي نظرونو شریکولو لپاره هم دا ښه فرصت دی. که څه هم د داسې غونډو او نندارتونونو جوړونکي د اسلامي ورورولۍ د ټینګېدو په خاطر دا ډول فعالیتونه ګټور ګڼي، خو ډېر ځله په داسې هڅو چې د ایران سفارت دې پکې لاس ولري انتقادونه هم کېږي. بل خوا د قرآن د پسرلي تر نامه لاندې د دې نندارتون جوړونکي وایي دا په هېواد کې غټ دیني او فرهنګي نندارتون دی چې د اوو کلونو راهیسې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل خلک ترې په ښه ډول ګټه اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید. دا پولند دا نړیوالو چارو انسټیټیوټ په نوې رپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځنی آسیا له هیوادونو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو شوو رپورټونو د منځنۍ آسیا په هیوادونو او پروسیه کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو آیا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې لورې په تهدید کې مبالغه شوې؟ د افراطي وسلوالو دا ډله تر کومه حده منځنۍ آسیا ته خطر پېښوي؟ په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زیب رپورټ کې اورو.
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ، خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ آسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزي آسیا حکومتونه هم له دې امله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزي آسیا د لږ تر لږه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري، د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خو آیا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ آسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوې؟ د پولند د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاحکار شیرعلي خیرالایوف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمې ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزایر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سي، نو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي. خو څارونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثره کولی شي. د بورانو په نړیواله ډله کې د منځنۍ آسیا د چارو مسؤل وایي کچېر اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډېر ځای ونیسي، د منځنۍ آسیا دولتونو ته به یو خبرداری وي. د دې څېړونکو په باور کچېر په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ سي، د منځنۍ آسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړي ویلي چې دې خطر ته باید ډله وړاندیز جواب ورکړ. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپله روسیه دي، په ګډه د دې خطر پر وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورټ زیاتوي چې داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ اسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورټ وایي له منځنۍ اسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کېږي.
و امریدل چې یو څېړنیز رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش اوس مهال له منځنۍ اسیا سره کومه خاصه علاقه مندي نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ډرامو نوې لړۍ اوریدل شي، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وی اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي وویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریما
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه، کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمد، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما را د برکلی کسان چې مو نیول هغه و؟
هو هو، هم هغه و.
نو نسیم کم به خو په ناقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو لپخو غورځو.
هغه کسان چې سهرای محکمه کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کیږي، خپل جزا به هرو مره ګوري.
دلاور خان څنګه؟ اما هغه خو نسیم باندې د غلطه ټاپه وهلې و چې خلک دومره ووه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تعلیوي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه ولیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي وو، هغه پر رشوت چې گیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څرنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دوکان زما وهي؟
ګل محمد، نثار احمد تا ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلا او شاغه په خپل اقرار وکړو، ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیڑا اوکی نوینه چه مقام را نگدی ده
کسای بیڑا با اوکو خونم مخه دیر کار وکا
مجبور تا موی چه غختلایی
احمد لخاورو نکو دا تیگو پویستلو که خطا کرده، مگر نپویگم چه دا تلاشه نه دا بار پوتی راولو که چنگه
استازه دا خطا تم معلومه ده چه دا قاچاقو پوتی راولو که پا ما پسی تو کسی رسیده.
الوکانو طول پر چه تاسو مال زمان پر چه سمده
استازه چه خبره وا
مگه گیگی چوچکی سرونه چه اوز ومیده دکمان چوپک کار که
خوایی سرونه با تیت کرو ده قاچاقو پا کار که چیر ده سر لوالیش ده.
استازه سنگه او کو بس ببی کار با شروع کنو.
نه نه یواشی با صبر رو کن بیا شروع کنو.
کچه تاقیب کنه. هی ده زما ده ورختایی او بیره تا گوره او دیدوی ده جنجالی کارونه تا گوره نوالی پتی گئی
مده که نوایم هم باید بیوایم غلا که پخکاره و نونم بای غلا نو پتی دلو دخلو کار ده.
پاسه الو کانو پولیس لارل
راجکس
خواستای
حالا اینو رازهی لک زر زر شای همده پات کارونه مو پای تا ورسوی بیازهی نخپل اسمتو تا
سمده. احمده تراسه ستا کلنگ خده دقا تیگه راتو باسه.
او ریختی ازو همزم الو کانو چه تیارشوا.
او احمده تراسه پتسلگیه
تصبر وایی ده تراشه او برا چه ده چنگه تیگه ده.
دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غکم هغه به پیژني استاذه.
استاد هم لکه چې لاړ.
لاړ ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کیږي زه به اوس غم درته وخورم.
دا څه پې کوي په دې الو ژوي؟
ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کیږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره هغوی خپلو سموتو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمیږي. زه ښه شو راځه دېخوا.
مه ګو وایي ده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته.
نظم نظم د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه سوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمني نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو پشپک شپک میاشتو عبس محکومی است. او ته خدای داد دی اکرم خان زویم دی جزا دی قانون دی امده چلور سو او نهم ماده پر بنسټ پشپک زر افغانه نقدی جریمه محکوم شوی. جلسه ختم شو.
شده بودموشه داد سو شو بایا والا غطا دونه پیسی؟ شده بودموشه دا خلاقه شو چی اول غطا میواله و کنه نور بلا تونه جریمه که دم اوز پشوم چی اول غطا شپک زر افغانه بایا لدی.
دا فکر دی کاش که وقت کرده وای
معلم صاحب خکار دی ونه که تا دا دلاور خان غنده سره زندانی که
زرو چه کارایم ما سه بنده کرده خپل عمل بنده کرده دای لگو چه زوی میره تا خلق ووجنی
نهی ما دلاور قانون تا پرو قانون جا زاور کرده خلقو خوب خپل سر پا سهره که نده محکمه کرده
ولی سمره می وزرورتا وکه چه خیر دا ابراه ورکه وی نمانلا
چه ابراه ور نکده آقای خپل کار دای
زمام دا وایم خیر نپویگم معلم گل آقا چه قصد واخیست او که دی زان قصد برابر که
نهی ما که قصد گانه که انتکام خدا دا طولو لپاره خده نور با چوک داسی پناه حق خلکو تا جزاگانی نور کوی
گل آقا پا غلختی که چوبه تلی بیازی دلاور لالا با می بیر تا کلی تراشی
آخر با پگیر راشی ها؟ خیر
ناسیمه ناسیمه تا تا لکه چه حرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جمالا. نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکره.
ناسیمه دا کارونه تا سر نخایی تا بیزایا کارونه پریگده تا دی اسلام سر پس دخمنی کوی ها؟
زپو ایگم چه پس
دخمنی گوره ناسیمه اسلام خپلا دی دلاور خان للاسه کور پری خود کو با جنهی چی دی اسلام خواهی دا پلاری ورطا و نکڑا
زخو اول پدی خبرو خبر نوم خو کلا چه ما ماغ جنهی وو گفتا ما سر دخمنی شروع کرد
دی خدای پلی از ناسیمه خپلا دی ویل کلا چه تل گلالی سر نامزاد شوی اسلام کور او کلا پری خود نور لاد
زی پا طول کلی که و شرم اولم اوست طول خلق خبر دی چه دی اسلام پلار پر ما دی غلا طول لگا ولی او گلالی دی اسلام خواه کوا
نسیمه پو خدا استا مغز کار نکوی لیوانه شوهی؟
او زی لیوانه شوهیم لیوانه پیچ هم نپویگم خدا را تووی چه تا ما سر دریگی هاو کنه
زی در سر ایم او لخپل وینی نه هم در تا تیریم خود تا دست کار کوی
زی ما دی وینه پا کار نده کملارا سره تړینو د موټر سکل کلی دی راکا
ناسیمه په دې کار سره ځان خرابوي ګوره
بس پریک د چنورم تباکم الا راکا د موټر سکل کلی دی راکا
راکا ناسیمه
دی اوسې دو ځای خو نه دی راته معلوم منطقه راته معلومه ده لټوم د اسلامای
چیرته به ولټوي هغه نه خپل کورنۍ نه ورک دی ته به څنګه پیدا کړې
بله السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د ماخام تر و بجو یو په بل پسې د ازادي رادیو خبرونه اورینن جمعه ده او د جمعې په مبارک ورځ بیل عموم دا وخت یو کلی زرغګونو ډرامې لمنځه د ځوانانو خزو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو په ډرامه کې مو اوریدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدلو جوړېدو منشا اخیستي نو دا ونې زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او کنه تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید راسره په تخنیک کې همکار دی اغلې ارزو ستړي مشي خبرونې ته پخیر راغلی
مننه زدران صاحب تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
مهرباني خیر اوسې بلې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم بیانوو او په خبرونه کې د دوی نظر ناخلو نو زمنګ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203545 بل شمیره 0992205550 ستاسو د اړیکو منتظر اغلی پاکیزه ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي
بله و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي دا د دوو انسانانو د دوو ځوانانو چې هم پیغله یې هم ځوانې د هغو د ځوان د ابدي ژوند یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلل کېږي دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي دوی یعنې هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي هغه د ګډ ژوند چې وي هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنیو ته مطرح کېږي او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا هغه یا بله جانبه کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کېږي یعنې دغه اختلاف نظرونه ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډېرو کړکېچونو بدلېږي
بالاخره د کورنیو ترمنځ ستاسو په اند څه ډول اختلافات پیدا کېږي
ګوري کله چې یوه نجلۍ په زوره کوم کور ته واده شي نو هلته د نجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي هغې سره ښه سلوک نه کېږي یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي همدغه مسله کله چې خپله لور یې بېرته پلار کور ته راجع کوي نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کېږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کېږي چې خپله لور بېرته خپل کور ته راولي او یعنې کور ته چې کله راولي نو دا د دې باعث کېږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه دا لور بېرته موږ ته راوسپاره افسا دا زموږ ګنګور ده نو هغوی به یې ورکوي نه او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کېږي همدغه د کورنیو په منځ کې دغه اختلافات چې وي د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي هغه په یعنې په ډېره سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي ورته وایي چې تاسې د دې حفاظت نه شي کولی یا دې ته هغه ژوند نه شي ورکولی چې دا یې غواړي هغوی به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه یا زموږ امانت ته یا دا موږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ او ناموس دی هغوی به ترېنه تېرېږي نه بله خرام دغه ستونزې د دوی د دشمنی باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپل هم لیدلی دي چې دا ستونزې بل اخره وژنه تر رسیدي او د یو دایمي دښمنی سبب ګرځي
او د موضوع باندې بیا هم پاتې کیږي اوریدونکو کوم زمونږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لمړی اوریدونکو په طرف سو استاد نوم کوم زنه مړی کني ولي نو څنګه
د المال وراته کړي کې دا ولا سوالي ته ځو تاسو
مشکل مونږ تخنیکی همکارانو ته رسوو او بل اوریدونکو مخلو د غوی پلوریزو خیر اوسې ستاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کني ولي بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ بله او تاسو غږ اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بله دا اوریدونکو خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کې د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه اړیکه نیولې ازادي راډیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوو نن
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه
ښه خیر یاست مهرباني مننه نوم
سعادت زابل ولایت
سادات څه بخیر راغلې مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو رښتیا هم دا ستونزې ډېرې څه ځکه چې دا دغه دا چې یو مخ مړي په شي کې راځي، دښمنۍ په شي کې راځي، ډېرې کیسې په شي راځي. نو دا رښتیا واقعیت یو دغه ده.
نو د حل لار څه ده؟ بالاخره څه باید وشي سعادت صاحب؟
د حل لار نو باید وان دا انجلۍ ته پوښتنه وشي چې مقصد دوستي دا خبر سره کېږي او دغه څه پوښتنه وشي، دغه څه پوښتنه وشي نو
او سادت سے پدیڑا مونگ پخام خبرونی در لودلی استاسو پا نظر طولن چوم را ماده دا چی دا اصل مراد کردی؟
والا واس خو انشاءالله سمش پکر کهو طولن آماده دا بتا دا غطه دیر داوی جین و دونو دا غطه که جام واس پشتن بانی پا خوش بانی که خوی او نیم بتای خام
مشکلات ایجادوی مونږ ته په غږیز سیستم 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ستاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لرئ، د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره هم اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
خاص له دې مو له سړی سره مو یاري کنیولې دا جبري وته نه خو چې دې دا په ټولنه کې تشدد راولي او دغه تاسو سره باندې خو کورنۍ کې جنجال پیدا کېږي. خاوند نه رو خاوند نه دی ښه د خاوند هغه بس بالا دغه کوي تشدد په سره پیدا کېږي ډېر.
او یو بل موضوع کدا سوال زستاسو نو کوم چې یو کورنۍ ته څو رشتې زی اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي هغه جینۍ یا لکته یو څوک نامزدیږي اما د زین کورنۍ چې ورغلی وي هغه ته د غوی ترمنځ بیا اختلاف جوړیږي. دا موضوع هم تاسو درکړی ده دسته ولی د غوی ترمنځ بیا اختلاف جوړ شي تاسو
دنی سره لغه نه کی سواده شي بیا د ملت یعنی خوشا یا د جنین خوش معنا خو دغه د تلوین شته دغه
خیر سه مهرباني مننه ستاسو نظر او اغلی پاکیزه ارزو د بلا بلو سیمو څخه د اوریدونکو نظر نو همدا سوال ستاسو نه کوم یوې کورنۍ ته څو رشتې زی بل اخر یوې کورنۍ ته غجنی ورکول کی ات څو رشتې چې ورغلې د غوی ترمنځ هم اختلاف جوړیږي. مونږ ډرامه کې هم د دې پک شایدو ولې د دوی ترمنځ
ګوري لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو خامخا دغه واده چې ده دا یو فردي خواهش ده یا له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي د دې حق څخه دوی برخمن د تر یو حده پوری چې زه خپل وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې وای چې د فلان کیلور ماته وکي یا هغه زه غواړم یې سره کوژده وکم یا وغه ته بار بار رویباری ورولېږي نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه ورکوي یا غالک فرزن ویلی وي چې زه فلان کې د فلان کیلور کوم کنه دا مسله یو څه نه و لکور نه بهر راوځي کلی ته. او کله چې هغه کورنۍ غسر اختلاف ولري او د خپل لور کورنۍ ته ورنه کې هغه سره باندې دلایل کله چې د انجلۍ بل څوک پر ریباری وو کې او هغه انجلۍ بل کور ته لاړه شي او هغه خاوند چې له دغه موضوعات خبر شي بیا بل اخر د تشکونه را مینځته کی یو دا ورته ویل کی چې د فلان کی زوی مثلا تاته ولی بار بار ریباری را وسته یا ویل ور نکړي احساس په مترمس کې څو کدی مېز کې انجلۍ هر څومره بې ګناه هم یو لدی موضوع څخه به طرفه هم بیا هم دی غیژن لستون سره مخامخ کیږي او همدغه لامل دی چې دغه د مخابدي یا دښمنی نه یوازې دغه دوه کور نې ترمنسی نه دا ورکړه مې ستکی درېما کورنۍ هم پدې کې راخته کیږي او درېما کورنۍ او بل اخره څو کورنۍ پدې کې اخته کیږي چې یعنی دا یو موضوع څو کورنۍ ته مراجع کی او بل اخره غنی ستونزې را مې ستکی نو یو علت هم دا هم ته چې اکثره مخبل هم لیدلې دي یو ځوان زیاتره دی وینجلې رویبار وي او هغه چې ور نه کړی نو هغه چې بل چیرته واده شي بیا د غنجلې څخه ډېر زیات پښتنې مطرح کیږي او دا ورته کې چې ولې څه دلیل وو نو زه فکر فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ اختلافات همدا واغ کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي، یعنی بار بار خاصګاری ترې نه کړي، هغه د هغه کورنۍ د انجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ ته هم د انجلۍ را نه کړو، د فلانکي زوی ته مور کړه. نو د دوی په خپلو منځونو کې هم هغه روابط خرابېږي، او دا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي، ځکه چې لور ورته ور نه کړي، بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ما ته د لور را نه کړه، او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خیشي چې په خپلو منځو کې لري هغه سره پرېږدي.
او په همدې اړه بیا هم ستاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي. یو اوریدون که زمونږ امیشنی اوریدون که دی توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه، د هغوی نظر هم په دې خپرونه کې شامل و، که سوال لري سوال یې اخلو. ښاغلی توخی ډېر په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، ستړي مشي.
توخی هم د زابل ولایت شهري ولسوالۍ څخه زدران صاحب په ټولو مخکې ته او ستاسو محترم او ټولو اوریدونکو ته خپل د مینې ډک سلام.
وعلیکم السلام توخی صاحب، ډیر په خیر راغلی، همیش مو اړیکه نیولی، مهرباني بیا درته ښه راغلاس وایم. په خیر راغلی هر وخت، مهرباني.
مننه. تاسو خو ډیر سمو کړی دا بس باید ما دا نظر ده چې هلک او نجلۍ دواړه باید وپوښتل شي، دا نامزادي وشي. خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې درته ووایم،
مهرباني.
چا دوستي سره کوله بیا یې جنجالی دا هغه روپۍ ځینې غواړي، هغه وایي لیونۍ دې راکړه، هغه وایي یا دا تاسې لیونۍ کړې ده. نو داسې پېښې هم کېږي، نو په دوستۍ کې ډېر احتیاط پکار ده.
دا اصلا د دې وجه شو
مېلمنې ځخه مې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو په هوایي ور خلاص شي، چې زموږ دغه شرم چې د بعضې نجونې یا هلکانې کوي دا عنانه په څه ډول باندې پاتې په دې کې کوشش وکړي، په دې کې باید شرم ونه کړي. څه په کار دي ستاسو د توجه د خیوانو لري مننه.
سب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندی مثال مو له خپل سیمو وړاندې کوو. بالاخره یو پوښتنه یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف. مهرباني ستاسو نوم کوم ځینم اړیکه نیولې؟ بلې بلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم مو وایي مهرباني، لږ سر خبرې وکړي.
میرویس بیدار یم، د هلمند نه اړیکه
نیولې. او بخیر راغلې میرویس جان. مهرباني
زموږ نظر دغه دی چې دغه کې زه دغه نظر او بالخصوص د پښتنو په سیمه کې دغه دوستي یا بدبختانه چې کېږي، دا اول لامل یې د بېسوادۍ بولم.
او بېسوادۍ؟
بلې. او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کړي چې د زموږ په منځ کې داسې پېښه شوې ده، ډېر د پښتنو په سیمه کې داسې پېښې شوې دي، او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات، بیا یو دوه ساینه خسته سره مړ کې پر دغه باندې چې روغ یې ښکاره کړي، بیا ناروغ ور واده کې د کلي نجلۍ پر پور او سر یې ښکاره
کړي. تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې، هلته داسې کومه ژوندۍ مثال مونږ ته راکوئ شي له غزې داسې یو مهمه مشهوره پېښه؟
بلې صاحب، و په هلمند کې همدا پېښه شوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه، هغه چې واده کړله لکه دا بل اوس هغه نظر خپور کړي، هغه چې واده کړه هغوی چې باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه، نو چې بیا هغو واده کړل، هغه چې کوم کس چې دوی په مرکز ته ولي وو، هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړي وې، ویل نه وي چې په سترګه رنده ده یا داسې داسې دي. دوستي اوس ول کار ده، اوس چې را واده یې کړه هغه همداسې وتل، دا اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني. خیر اوسه میرویس، د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه او د هغې سه هم یو مثال. اغلی ارزو، تاسو د اوریدونکو مثالونه مو اورېدل، دا د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي. مهرباني.
او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل، دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې دا چې ښکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک، دا په ښارونو کې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي، او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پیغلو ترمنځ د لیدنې کتنې مسایل نه وي، هغوی د عکسونو تبادله سره کوي. او اکثره ما داسې لیدلی دي، مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي، په بهر هیوادونو کې اوسیږي، عکسونه د یو ځوان راوړي یا عکسونه دی وی پیغلی راوړي او په شپه پسې پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده، دا په ښاریاتو کې هم دا موضوع ده، او دا په خپله یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده، ډیر لوی ظلم دی، ډیر لوی جبر دی، هم د خپل دین په خلاف، هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هیڅ داسې د شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یو پیغله مشرم وکړي چې زه والا دې مسله کې نه غواړم چې وغږېږم. هغې چې کله دا تصمیم نیسي په ځوان کې چې زه واده کوم او د خپلې کورنۍ سره رضایت څرګندوي، نو دوی په زغرده باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي، ووایي دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی، زموږ دین دی. او کله چې موږ خپل دین ته ډیر پابند یو، خپل دین پالو، الحمدلله مسلمانان یو، نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه دی پیغله لپاره.
مهرباني یو اوردون کې بي سوادي ته اشاره وکړه، کوم موضوعات شریک دی په دې موضوع کې خپل اندو ټوب کراته وې؟
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستدي. بي سوادي عامل دا د خلکو ناپوهي ده، ل دین څخه ناخبری ده، ل نورو ټولنیزو قوانینو مدني قانون څخه ناخبری ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده از ما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې دغه دغه مسایلو د ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راځي نه کوم چې بې سوادي ده.